په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مزنور ریاس نوري هرکلی کوم. پرې خبرونه کې به واورې چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې لپاره له هیڅ وړاندیز باید ونه بیریږو ځکه وروستۍ پرېکړه افغانان کوي. دغه راز د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي غړو ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې نوې طرحه ترلاسه کړې او پرې غور کوي. مخلدې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله لودین د خبرونو چمتو کړی دی.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی کابل کې د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوې. پاکستان کې ترافیکي پېښې یو کس وژلې او څلوېښت نورې ټپیان کړي. او د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس نن په عراق کې د لسګونو زره کسانو یوې غونډې ته وینا کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او د پاکستان د پښتون میشتو سیمو یو شمیر مشران کابل کې جرګه شوي چې دغه سیمه کې روانې جګړې ته د حل لارې چارې ولټوي. دوی د امن او ثبات په نوم هغه دوه ورځني کانفرانس کې راټول شوي چې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا جوړ شوی دی. د افغانستان د سرحدونو وزیر محب الله سمیم د دغه دوه ورځني کانفرانس د موخو په اړه وایي
د جګړې د دې بدبختۍ لمن نن خیبر پښتونخوا، وزیرستان او نورو سیمو ته هم غځېدلې. د دې لپاره چې په دغه سیمه کې امن راشي او ثبات راشي لازمه مو وګڼله، ضروري مو وګڼله چې یو مشترک د امن او ثبات تر عنوان لاندې یو کانفرنس دایر کړو.
غونډه کې پر بیلابیلو افغان سیاستوالو او مخورو سربیره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي او فرهنګي څیرو هم ګډون کړی دی. له دې وړاندې افغان چارواکو تل ویلي چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان پاکستان کې پټنځایونه او مرکزونه لري، خو پاکستان بیا دا نه ورسره مني. په پکتیکا کې د پلتو بند جوړېدو چارې پیل شوې. د پکتیکا د والی ویان غازی دانش ازادي راډیو ته وویل چې د دې بند چارې د ملي پراختیا شرکت له لوري ترسره کیږي چې په راتلونکو دریو کلونو کې به بشپړ شي.
نن عملا کارونه شروع سو. دا بند چې د 1.4 میلیارد افغانیو په ارزښت جوړیږي چې 3000 هکټاره ځمکه به خړوبه وي او هم به پکې د پکتیکا په سلګونو بیروزګار پکتیکاوالو ته کاري زمینه برابر شي.
د یادونه ده چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د دې بند د چارو د بنسټ ډبره ایښودل شوې وه، خو د چارواکو په وینا د ژمي د سړې هوا له کبله یې چارې له ځنډ سره مخامخ شوې وې. د ننګرهار چارواکي وایي د انعکاس راډیو تلویزیون هغه لاس کارکوونکي بیرته خپلو کارونو ته ګرځېدلي چې پرون یې له دندې استعفا کړې وه. د امان امان په نوم د انعکاس راډیو تلویزیون یو خبریال چې پرون یې پر فیسبوک د استعفا خبر ورکړی وو، ازادي راډیو ته ویل چې بیرته کار ته دوام ورکوي.
زما په شمول زموږ یو شمیر همکارانو د امنیتی اندېښنو او ستونزو له امله استعفا وکړې وي. بیا په دې تړاو تیر ماښام موږ له والي صاحب سره ناسته درلوده، هغه د امنیت ډاډ ورکړ، نو په همدې اساس باندې موږ خپل استعفا بیرته واخیستې، خپل دندې به مخته وړو.
د تیرې سې شنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې د انعکاس راډیو تلویزیون پر خزینه کارکوونکو دوه ځایه بریدونه وشول چې درې تنه یې ووژل شوې او دوه نور یې ټپیانې شوې. تر دې وړاندې د دغې رسنۍ بله کارکوونکې ملاله میوند هم ورته برید کې وژل شوې وه. د دې درې واړو بریدونو پر داعش وسلوالې ډلې منلې ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د پاکستان په جنوبی سند ایالت کې یو مسافر وړونکی ترن له کرښې وتلی چې له امله یې یو تن وژل شوی او څلوېښت نور ټپیان دي. د پاکستان د اوسپنې پټلۍ یو کارکوونکی کامران لشاري وایي دغه ترن نن سهار له کراچۍ د لاهور خواته روان و چې له کرښې ووت او اته کابینونه یې چپه شول. د لشاري په خبره د څلوېښتو ټپیانو او یوې وژل شوې ښځې جسد سیمه کې یو نږدې روغتون ته لېږدول شوی دی. د پاکستان د ریل پټلۍ وزیر اعظم سواتی ویلي د پیښې د لامل په اړه به څېړنه وکړي. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د عراق د شمالي ښار موسل په یوې لرغونې کلیسا کې د عراق د جګړې قربانیانو ته دعا وکړه. خلق نن سهار د الطاهری کلیسا په انګړ کې راټول او د پاپ خبرو ته یې غوږ کې خود. د نصرانیانو دا یو لرغونی مرکز د داعش ډلې لخوا نړېدلی دی. الطاهره د نړۍ یو له لرغونو کلیساو څخه وه چې 14 پېړۍ تاریخ لري. پاپ په خپلو خبرو کې د عراق له مسیحیانو وغوښتل چې د هستوګنی سیمې پرې نږدي. له 2014 نه تر 2018 کال پورې پر موصل ښار د داعش د ولکې له کبله 30,000 مسیحیان د عراق د شمالي سیمو پرېښودو ته اړ شول. پاپ په قرقوش سیمه کې د عراق یوې بلې لویې کلیسا ته هم ولاړ چې یوه برخه یې داعش نړولې ده. دغلته د داعش له ماتې وروسته بیرته مسیحیان خپلو مینو ته ستانه شوي دي. 40 کلن پاپ د نن ورځې په پای کې د اربیل په سټیډیوم کې خلکو ته وینا کوي او اټکل دا دی چې 10,000 کسان به دې راټولېدنه کې ګډون وکړي.
خبرونه مو لازم دی رادیو واوریدل. کوم غوښتي وی چې دا نور خبرونه بیا هم ولولای دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو لازم دی رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د دولت د مذاکرات پلاوی یو شمېر غړي وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سولې نوې طرحې ترلاسه کړې او پرې غور کېږي. د پلاوی وغړي نادر نادری دغه راز وویل. وروسته یو دریو میاشتو کې په قطر کې خبرې ښې مخته نه دي تللې.
متاسفانه بحثا بسیار معنادار نبوده.
د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله بیا وایي د سولې لپاره له هیڅ وړاندیز باید ونه بیریږو، ځکه د ده په وینا وروستۍ پریکړه به افغانان کوي. د سولې په اړه د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په باب د چارو د یو کتونکي نظر هم اخلو. د غزنی د هغو اوسیدونکو مړي چې تېره اونۍ په ننګرهار کې وژل شوي او پرون په غزنی کې خاورو ته وسپارل شول، کورنۍ د قاتلانو د موندلو او مجازاتو غوښتنه کوي.
زموږ غوښتنه له حکومت نه هم دا ده چې باید ژر تر ژره دغه بیچارګان چې وژل شوي دي د قاتلین ونیول سي او د قانون په منګولو وسپارل سي.
په هلمند کې یوې میرمنې نورو سلګونو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده. په نړیوالو مسایلو کې به په سویس کې د هغې ټول پوښتنې په باب واورئ چې نن ترسره کیږي او په دې اړه چې آیا په عامه ځایونو کې پر نقاب بندیزونه ولګول شي که نه د خلکو نظر اخیستل کیږي. د خپرونې په 2 مئی کې د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو د لټې او د انصاف په لټه کې 2 اونیزې خپرونې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په امرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله وایي د سولې د چټکتیا لپاره مطرح شوې طرحه به له ټولو اړخونو سره شریکوي. ښاغلي عبدالله چې نن د مارچ د 8 د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته څرګندونه کولې. د غراز ویل د سولې په اړه باید له هر وړاندیز ونه بیریږو، ځکه وروستۍ پریکړه به په خپله افغانان کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د دولت مرکشي پلاوي یو شمېر غړو ویلي چې ښاغلي د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد وروستۍ طرح چې په کابل کې افغان حکومت ته سپارلې، دوی ته هم سپارل شوې او پر دې طرحې غور کېږي. له طالبانو سره د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي یو شمېر غړو د غراز ویلي چې په دوحه کې چې له تیرو 3 میاشتو رئیس له طالبانو سره د خبرو بل پړاو پیل کړی، دغه خبرې هغه څه چې لازمه ده ښې مخته نه دي تللي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا رئیس وایي د سولې په اړه چې د افغان سیاستوالو ترمنځ کومه تفرقه موجوده ده، دا له سولې سره مرسته نه کوي چې باید ورته رسیدنه وسي. عبدالله چې د یکشنبې په ورځ د مارچ د 8 یا د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وینا کوله، وویل چې د سولې د خبرو د چټکتیا مطرح شوې طرحه به له ټولو سطحو سره شریکوي.
طرحه چې د سولې خبرو د چټکتیا لپاره مطرح شوې ده، د مصالحې عالي شورا د رئیس په توګه ژمنه کوم چې په ټولو سطحو کې به مطرح کوم.
بلخوا د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوی غړي نادر نادری د یک شنبه په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ یې غونډې ته وویل چې دغه طرحه پلاوی ته سپارل شوې او د سیړنې په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړي چارواکي رسنیو ته ویلي وو چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې بهیر د چټکتیا لپاره د افغانستان حکومت ته یوه طرحه سپارلې ده. په راپورونو کې دغه طرحې ته انتقالي او د مشارکتي حکومتونو طرحه ویل سوې وه، خو په رسمي توګه دا راپورونه نه دي تایید سوي. ښاغلي نادري ویلي دي چې په تیرو درې میاشتو کې بین الافغاني مذاکرات معنادار نه وو او تل له خنډ او ځنډ سره مخ کېدل. نوموړي د سولې په خبرو کې د خنډ لاملونه د افغانستان د خلکو له حقونو، انتخاباتو او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو له ارزښتونو دفاع یاد کړل. په همدې حال کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت سرپرست حسینه ساپۍ د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې د سولې په خبرو کې د ښځو په غوښتنه ټینګار وکړ.
از جامعه جهانی ما میخواهیم که
نړیوالو ټولنو غواړم که دوی په رښتیا په دې تاریخي وخت کې غواړي له افغان میرمنو ملاتړ وکړي، هغه نظرونه چې ښځو له حکومت سره په ګډه جوړ کړي له هغې دې ملاتړ وکړي او په دې اړه دې اجرایوي ضمانتونه واخیستل شي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت له لوري رابلل سوي د امن او ثبات د ورځني کانفرانس په پرانیست غونډه کې وویل چې طالبانو سره خبرو د سولې لپاره تاریخي فرصت رامنځته کړی چې باید ورنه استفاده وسي. خو په خبره د افغانستان جګړه بهرني آباد هم لري چې باید ګډونوالي په اړه بحثونه وکړي او د ستونزو د هواري په هدف خپل مشورې له دوی سره شریک کړي.
د غرض د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایي نت پرایس هم ګول مورس په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې یو خبريال دی پښتنې په جواب کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې په لیدنو کتنو کې هڅه کړې چې ټول مهم اړخونه دې ته واڅوي چې د مارچ د میاشتې په پای کې د سولې په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د یو نړیوال کانفرنس چې امریکا هم پکې ګډون کوي ملاتړ وکړي. آیا دغه موضوع مطرح شوی کنه؟ وویل لکه څنګه چې خبري ځانګړي استازي خلیل زاد د سیمې په سفر بوخت د افغان مشرانو او سیمه ییزو مشرانو سره په لیدنو کتنو پر دې خبرې کوي چې د افغان سولې پروسه څه ډول مخته یوړل شي. د ښاغلي پرایس زیاته کړه موږ په دې باور یو چې د دغه پروسې نتیجه باید هغه څه وي چې افغانان یې هیله مندي. پرایس دغه راز وویل موږ له خپلو متحدینو، خپلو شریکانو او د سیمې له هیوادونو سره په دې اړه چې څرنګه کولی شو د سولې د پروسې په ګډه ملاتړ وکړو له نږدې سره سلا مشورو ته دوام ورکوو. موږ پر یو لړ بېلابېلو طرحو چې دغه پروسه ګړندۍ کولی شي غور کوو. د هغه څه دي چې په ځانګړي ډول ښاغلي خلیل زاد او ټیمې هڅه کوي. لومړی په کابل کې هڅه کړې، اوس په دوحه کې مخته وړي تر څو د سولې دغه مهم اړین هدف ترلاسه شي. د همدې موضوع د تحلیل لپاره له کابل د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر هم را سره دی. رنجبر صاحب، خبرونه ته خراغ لست. رنجبر صاحب، کراسو دیتا چه نن د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله ویلی چه د سولې له هیڅ ډول طرح نه باید څوک ونه بیریږي، د دې هدف څه دی؟ ولې نن دا خبره کړې ده؟
نو دا خبر خو صحیح ده. هر طرح چې هر څوک کوي له هر اړخه چې مطرح کیږي هغه باید لږه نه ویره موجوده نه وي، هغه باید بحث وشي. که هغه منطقي، که هغه د ملي ګټو سره همغږي لري، هغه باید ومنل شي ولو د موږ د مخالفینو لخوا مطرح شي. او که هغه له ملي ګټو سره همغږي ونه لري او هغه بیا موږ شاته بیایي او موږ ته د مخکې تک لارې بندوي، هغه بیا نه منو. یعنې مطرح کولې که ستونزه نه لري، مطرح باید شي. که مطرح نه شي خو موږ نه پوهېږو چې څوک څه غواړي. ممکن یو تعداد طرحې چې موږ فکر کوو چې هغه شي نه دي، هغه خیره وخیزي، هغه د خلکو په ګټه وي. مقصد یې دغه شی دی که بله موضوع نشته په دې کې.
بله عبدالله، دا خبره داسې مال کړی چې د همدغه نوې د سولې د نوې طرحې موضوع کابل ته په سفر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلي خلیل زاد مطرح کړی او دغه طرحه وړاندې کړې. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوه هم تایید کړی چې دغه طرحه دوی ته هم ترلاسه کړي او پرې غور کیږي. کراشو دیته چې افغان ولسمشر هم تیره ورځ د دې نوې طرح په اړه البته غیر مستقیم اشاره هم دی ته چې ویل دی به وک د انتخاباتو لاري پرته د بل ډول ونسپر یو خو مخکې هم دا خبره کړې و ولی ویلی و چې خپل دوره به بشپړوي او بیا به د انتخاباتو لاره هر چا چې انتخابات ګټلی وي خپل ځایناس ته به سپاري خو سی ویلی چې کېدای شي په دې باندې هم غور وکړي آیا فکر کوي چې اشرف غنی یو څه نرمخت ښکاره کوي په دې برخه کې
دا مګه تر هغه چې وړاندې شوی ده دا چې دا په باندې باید غوړوسی کدا د منلو ور ور وی منل کیږي کدا منلو ور نی رديږي اشرف غنی خو په انده خپل مخصوص کلماتو چې د هغه خلکو ته ویل په واقعیت کې دا تر هغه ده کړه د دې لپاره چې هغه په حاضری په دې چې یو مشارکتي حکومت به جوړ شي چا دا بیا مګه پردی نو خسره چې په افغانستان په خلکو ته تپل کیږي او د پدې اکټیبیم چې خپل دلته دوا مشخص روحاني هغه دی ترهیدی او مشخص لاین موجود دی یو دا به چې آیا خلق باید اراده د خلکو په نظر کې ونول شي او یاد ده چې د خلکو لپاره باید یو څه وشي د خلکو په غیاب کې یو حکومت جوړ شي د موږ په دې سره په څو سره کلونو کې دا حکومتونه ولیدل چې له باندې نه په موږ ته پر شو د بون کنفرانسو بالد ده هم دا انتخاباتو کې هم درغلي اصول نو روسي حکومت اصول باندې لخوا چې هغه شی چې دی غوښتل هغه په موږ ته په ملي وحدت حکومت یا نور او دا ټول امکان ورک دي د دې لپاره دا منفي پایلې درلودلې او موږ عمل کوي چې په ټول دګرونو کې موږ کپټه تلیا سوشاته تلیا ستو د لامه لپاره باید د ربل لاین د ربل مشخص روخانه طرحه باید په نظر کې ونیول شي چې هغه ولسته د ولسته اراده ده
بله رنجبر صاحب
غواړي دغه شی کنه غواړي
رنجبر صاحب د دغه نوې طرح لمخې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو ونډه زیاتیږي یعنی په دې معنی چې ملګرو ملتونه باید مهم رول ولوبوي د کانفرنس هم چې غوښتل کیږي د ملګرو ملتونو لخوا به غوښتل کیږي فکر کوي چې په خوانی تجربو ته په پام سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یا مشري داسې کانفرنسونه به هغه سي نتیجه چې تاسو وایي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وي ورکړي
نو هغه په حالت کې ورکی مثبت پایله ورکی چې د خلکو د غوښتنه په نظر کې ونیول شي اراده په نظر کې ونیول شي مثلا همدا اوس مطرح کیږي د ټولو خواو له خوا د خلیجات څخه د خوا په دغه طرح کې د ټول جوانب باید په دغه حکومت کې اشتراکي حکومت کې شریک شي مګر خو به یو خلیجات له چا سره ملاقاتونه وکړي اما د پخوانی جنگ سالاران دي امغه په خواني هغه د لټپلې دي چوغي امتحان ورکړي پر د سروې کولو کې د دوی د حاکمیت پر د سروې کولو کې د پایله لري چې اوس خلک زادر خواته منډي وکي او امریکا هم د پیګي چوکی لا افغانستان سره کداغه حالت دا رقموي لکه ما چې ویلې د خلکو اراده مترسي وو خلک تغواړي په دغه حالت کې به د شنو د بن په اولی کانفرنس کې چې وڅو بل د هم د لوی جرګې چې د رسول څه خبري استي بینځه سبا جنگ سالارم تحلیل سل تجربه باندې رائے باندې خېسله
رنجبر صاحب یو ورسته
یو
بله یو ورسته په ختنه غدا چې د افغانستان دولت مرکزی پلاوی په کابل کې ډیر وخت تیر کړی د سلام مشورې وکړل چې په اجنډا کې چې د افغانستان دولت له اړخه یا د دوی له پلاوی له اړخه طالبانو ته مطرح کیږي کوم مهم موضوعات چې وي اوربندو فکر نه کوي چې دغه نوې طرح چې وس وړاندې شوې ده د طالبانو سره په خبرو کې به دغه طرح پر دغه د اجنډا کې دوی په پام کې نیولې و چې پر دې موضوعات خبرې کوي د دوی پر بحثونو باندې اغیز وکړي
نو هغه سکي باید اریز کی وې طالبان خو باید ته خوشاله یې زه فکر کوم دا به نو مقصد چې د منګه غونډې ملک پاکستان غواړي نور ملکونه غواړي چې په افغانستان کې بیا موږ ټول شیان له صفر شروع کړو. د بن کنفرانس کې همدغه ډلو ټپلو اشتراک کړی و چې اوس خلیلزاد غواړي چې د شریکي په اشتراکي د حکومت کې دا ډېر زیاته یو فاجعه ده د افغانستان لپاره. زه هله نن دا وایم آینده تاریخ د افغانستان به هم دا ثابت کړي. موږ کاملا یو انجماد خواته ځو. موږ پشال او موږ هیڅ نوی امکانات د دې نه لرو ملوي چې هغه لاسته راوړي چې اوس لرو خلکو ته مراجعه وشي. یعنی انتخابات اللہ خدای دی کی چندر جنگ سالاران تایید کی خلق خدای دی کی طالبان و امارات تایید کی خدای دی چه هر رکم حکومت راضی یہ وقت کی منگا کامل اتحاد کو دی خلق اللہ راضی نا او دنیا او جہان او نرنی دا غطور قوتون هم باید خلق اراده تا
بارا
کی دی لگل اتحاد کی
کور وزن دی افغانستان دا دیموکرات حقوق پوهانو دی طولن مشر کبیر رنج برو
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د غزنی د هغو اوسیدونکو مړي چې تېره اونۍ په ننګرهار کې وژل شوي او پرون خاورو ته وسپارل شول کورنۍ د قاتلانو د موندلو او مجازاتو غوښتنه کوي. تیره اونۍ د چهارشنبې په شپه نامعلومو وسله والو په ننګرهار ولایت کې د ګچو د یوې کارخانې دغه و کارکوونکي وژل. نور حالې د ازادي راډیو د سیمیز خبریال په دې رپورټ کې اورو.
دا د هغه سپینجری پلار ژړا او فریاد دی چې تېره اونۍ یې په ننګرهار ولایت کې درې زامن ناڅرګنده وسله والو ووژل. په دغه پیښه کې اووه تنه وژل سوي وو. د دغه کسانو مړي د شنبې ورځ د غزني مرکز اړوند په کلای شاده سیمه کې خاورو ته وسپارل سول. دغه سپینجری چې د ژړا او فریاد له امله نسي کولای خپل نوم واخلي یوازې دومره وویل زامنو مې هېڅ ګناه نه وه کړې، په دومره بېرحمۍ یې راته ووژل. خو په دغه ځای کې د زکریا حسنزاده په نوم یو بل ځوان وایي درې واړه زامنو یې په ننګرهار کې خوارې کښله. یو زوی یې یو کال وړاندې، بل زوی یې دوه میاشتې وړاندې تللی و، او درېیم یې دولس ورځې کېږي چې له ایرانه راغلی او شپږ ورځې وړاندې ننګرهار ته تللی و چې درې واړه یو ځای ووژل سول.
زموږ غوښتنه له حکومت نه همدا ده چې باید ژر تر ژره دغه بېچارګانو چې وژل شوي دي د قاتلین ونیول سي او د قانون په منګولو وسپارل سي. او بل خوا موږ ټول افغانان یو داسې نه ده چې هزاره بوي د نسي کولای چې د پښتنو په منځ کې ولاړ سي ولاته کار به وکړي، یا هغو کسانو چې پښتون دي د هزارګانو په منځ کې نسي راتلی. دا بالکل اشتباه ده. موږ ټول افغانان یو، موږ باید ټول یو د بل سره ګډ ژوند به وکړو.
زکریا حسن زاده وایي د افغانستان ټول وګړي باید له یو بل سره د ورورۍ په فضا کې ژوند او د هیواد د جوړونې او پرمختګ لپاره کار وکړي. د دغه وزل سوو کورنیو غړي له دولته غواړي چې د دوی د وزل سوو قاتلین ونیسي او سزا ورکړي تر څو بیا څوک په دا ډول اعمالو لاس پورې نه کړي. د غزنی ولایتي شورا غړي هم د مرکزي دولت تر څنګ د ننګرهار له محلي ادارې او ولایتي شورا څخه د دغه پیښې د څېړنې غوښتنه کوي. دا یاد شورا یو غړی حسن رضا یوسفی د دغه مړو خاورو ته د سپارلو پر وخت په خپلو خبرو کې وویل
مردم باید زده ننګرهار مسئولین
د ننګرهار عزتمن خلکو، د ننګرهار محلي چارواکو، د ننګرهار ولایتي شورا غړو، آیا موږ د افغانستان د خلکو یو برخه نه یو؟ آیا موږ د کار کولو حق نه لرو؟ آیا موږ نسو کولای چې د افغانستان په کومه څنډه کې کار وکړو؟ لتاسو او د افغانستان له دولته د دغې خونړۍ پیښې د عاملانو د نیولو او سزا ورکولو غوښتنه کوو. یوازې په ډاډګیرنه ستونزه نه حل کیږي،
باید تسلیت گفتن کار حل نمیشود.
دا تیرې چهارشنبې او پنجشنبې په منځنۍ شپه د روانې کب میاشتې په دیارلسمه نیټه نامعلومه وسله والو د ننګرهار ولایت په سره رود ولسوالۍ کې د ګچو د یوې کارخونې و کارکوونکي وژلي وو. دا برید مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې نه دی منلی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. هلمند کې یوې مېرمنې سلګونو نورو مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړې. نسیمه اسحق زی د هلمند ولایت اوسیدونکي ده. هغه توانېدلې چې شاوخوا درې سوه نورو مېرمنو ته د کار کولو شرایط برابر کړي. په دې راپور کې هغه کار ځای ته ځو چیرې چې نسیمه اسحق زی ګڼې ښځې په کار ګمارلې دي.
دا په جګړه ځپلي یلمن کې د څپلیو او کالیو جوړولو یو کار ځای دی. دلته د پام وړ ټکی دا دی چې د دې کارخانې ټولې کارکوونکي ښځې دي. د هلمند په څیر دوجیزه ټولنه کې چې ډېرې ښځې پکښې له کوره بهر د کار کولو اجازه نه لري، دا د ښځو د کار په برخه کې مهم پرمختګ ګڼل کېږي. په دې مرکز کې جامې، څپلۍ، وړې غالۍ او افغاني کالي جوړیږي. د دې کارځای مشره نسیمه ساکزی ده. هغه چې خپله هم د هلمند وایي دغه مرکز یې پوره یو کال وړاندې فعاله کړی او دا مهال سلګونه میرمنې پکښې کې هم زده کړې کوي او هم د کار په مقابل کې عاید ترلاسه کوي.
درې سوه ښځې دي، کونډې وي، سرپرستې ښځې دي چې دلته کار کوي، په څلور برخو کې کار کوي. هرات، کابل دا ځای ته موږ استو چې هلته موږ غټ دوکانونه هلته لري، موږ ته پلوري او هغه پیسې چې موږ ترلاسه کړو بېرته په همدغه کونډې ښځې باندې سروي.
نسیمه ساکزی وایي د دې مرکز څخه یې هدف بې سرپرسته او بېکاره ښځو ته د کار زمینې برابرول دي او د هلمند د ښځو کاري وړتیا نړیوالو او خلکو ته ښوول دي. ساکزی وایي هلمندۍ میرمنې د کار کولو په برخه کې زیات مهارتونه لري او د دې په لاس جوړې سوي څپلۍ، جامې او وړې غالۍ ښه کیفیت او ښایسته ډیزاینونه لري، نو ځکه پیرودونکي زیات دي. یو شمیر هغه میرمنې چې په یاد مرکز کې کار کوي له خپله کاره خوش ښکاري. مروه د دې مرکز یو کارکونکې ده.
ولې نه دا چې موږ ته دا کوم مشر کار کېږي، هم خپل کور مصرف برابرولی سم، هم خپل مصرف کولی سم، ډېره خوشحاله مې دا کار.
حسینه د دې مرکز بله کارکونکې ده چې وایي دلته یې کار کولو ژوند بدل کړی دی.
زما په ژوند کې ډېر بدلون راغلی دی، که نور نه یې خپل دولت پوشاک خوراک هر څه د دغه ځای سره برابرولی سم.
دا په هلمند کې ښځو ته د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې لومړی داسې ګام دی چې خپله د یوې ښځې لخوا د نورو ښځو د لاسنیوي او مرستې لپاره اخیستل کېږي. نسیمه ساکزی وایي که چیرې ورسره حکومت مرسته او همکاري وکړي، نو کولی سي زرګونه هلمندۍ میرمنې په کار بوختې کړي چې ورسره به دې ولایت کې د بېوزلۍ او فقر کچه هم راټیټه سي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سویس نن په دې اړه ټول پوښتنه کوي چې آیا په عامه ځایونو کې پر نقاب بندیز ولګوي کنه. د الپ پر غرونو پروت د هیواد کې په کم شمیر ښځې نقاب کاروي چې شمیر لسګونو پورته نه دی. د قانون بدلون به همدارنګه په اعتراضونو کې هم د مخ په بشپړ پټولو بندیز ولګوي. نور تفصیل اجمل اندوړند کوي.
که په سویس کې پر نقاب بندیز ولګیږي، په دې کې به د اعتراضونو پر مهال د مخ پټول هم بند شي، خو هغه چې په دې اړه د ټول پښتنو لپاره کمپاین کوي دا روښانه کړي چې دا مسله د هغو مسلمانو ښځو په اړه ده چې په دې هیواد کې نقاب یا بشپړ مخ پټونه کوي. په دې قانون کې به په عبادت ځایونو، د سویس په سنتي کارنیوال جشنونو کې مخ پټول استثنا وي. همدارنګه پر هغه کسانو به هم دا قانون نه عمل کیږي چې د روغتیایي دلایلو له کبله مخ پټوي. سویس ته مهال د کرونا وبا له کبله ماسک تړل لازمي کړی دي چې یو ډول مخ پټونه ګڼل کېدای شي. د سویس ښې اړخو ګوندونو په خپلو تبلیغاتي بنرونو کې د یوې ښځې چې مخې په تور نقاب پوښلی انځور لګولی او په رای ورکوونکو یې غږ کړی چې د هغه تدابیرو ملاتړ وکړي چې دوی یې د سخت دریځۍ پای ته رسول بولي. دا موضوع په دې هیواد کې د مذهبي ازادیو، امنیت، اقتصاد او د ښځو د حقونو په اړه د تودو بحثونو په منځ کې راپورته شوی. د سویس حکومت پر نقاب د بندیز سره مخالف دی. حکومت وایي ډېری هغه ښځې چې مخ پټوي د خلیج د بډایو هیوادونو څخه سویس ته ورتلونکي سیلانیان دي او که پر نقاب بندیز ولګول شي دا د خلیج د هیوادونو بډای سوداګر او سیلانیان سویس ته ورتلو منع کوي. پر نقاب د بندیز منتقدان هم د بندیز د مذهبي ازادۍ خلاف او په ځانګړې توګه د مسلمانانو سره په مخالفت کې بولي. یو شمیر نور وایي داسې قانون ته هیڅ اړتیا نشته، ځکه په وینا یې په سویس کې ډېرې کمې ښځې چې شمیر یې لسګونو نه پورته کېږي بشپړ نقاب کاری. سنګالین چې د سویس له دوه نیمو خپلواکو ایالتونو څخه یو دی او د مخه پکې پر چادری یا نقاب بندیز لګیدلې پولیسو ویلي دي دوی په تیرو دوه کلونو کې چې دا قانون عملی شوی لدی مسلې سره نه دی مخ شوی. د دې تدابیر ملاتړ وي دوی پر نقاب د بندیز غوښتنه د خصو د حقونو لپاره او د دې لپاره چې خزي ټولنه کې یو ځای شي کوي. سویس دا ټول پښتنه ورسره لاغ کوي چې په ورستیو کلونو کې فرانسې، بلجیم او اتریش په خپل هیوادونو کې د چادرۍ د مخنیوي لپاره د مخ پر بشپړ پټولو یا نقاب بندیز ولګو. سویس چې د مستقیم ولسواکۍ سیستم عملی کوي په هر څو میاشتو کې په ملي او سیمه ایزو کچو په مسایلو ټول پښتني او رای اخیستل ترسره کوي. د اتنی ملیون وګړو په دې بڑای هیواد کې هر موضوع چې وکولې شي د ملاتړ لپاره د سل زره کسانو لاسلیکونه راټول کړي په ملي کچ ټول پښتني ته وړاندې کېدای شي. سویس به همدارنګه په څو نورو مسلو لکه د برېښنایي پیژن پاڼو په معرفي کولو او له اندونیزیا